السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د غرمې 12 بجې شوې په روانه خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم په خبرونه کې به واوري چې سواد کې به میچاودنی یو خزاوجلې او شپک کسان یې جوبل کړی دي. پاکستان وایي د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پاس په کار دي چې هلته امنیتي خلا پاتې نشي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري، خو اول په سر کې ورجو انیس اجمل ته د دې سات تازه خبرونه ته اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د خبر پختونخوا په سواد بن او بنو کې چاودنی شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي بهرني هیوادونه په افغانستان کې نه خو افغانان ویل شي او نه جیلونه چلول شي. او د امریکا ولسمشر شام ته خبرداري ورکړي چې که شام د یاغیانو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو په هیڅ صورت به قبول نه وي. اوستا خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د سواد د منګوري په مکان باغ محله کې نن سهار په یو کور چاودنه شوي چې لوجې یو خزه بجلی شوي او شپږ تنه نور شوبل دي. په شوبل شوو کسانو کې درې ماشومان او دوه خزې هم شامل دي. مقامي پولیس وایي د چاودنې پلټنې روانې دي او په کوم کور کې چې چاودنه شوي هغې سره نږدې د کائنات نومي جینۍ کور هم دی. څوک چې ملالا یوسفزۍ سره د وسلوالو په برید کې شوبل شوې وه. بلخوا نن سهار د بنو یوې تاڼې سره نږدې ځانمرګي برید شوي چې پکې د پولیسو د افسر په ګډون 500 پولیس جوبل شوی دي. په دې پیښه کې د نږدې یو کور دوه ښځې او یو ماشوم هم جوبل دي. د دې نه علاوه په یو بله پیښه کې په انګو کې د جنکو یو سرکاري سکول بېګا د شپې بارودي موادو باندې الوزل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر د ګلپرواز ویلي هیواد یې له امریکا او ناتو څخه تمه لري چې له افغانستان د خپل ځواکونو له وستلو وروسته د دوی په دغه هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي. نوموړی چې پرون یې په بروسلز کې د پارلیمان له غړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د امنیتي ذمهوارو انتقال په مسولانه توګه ترسره شي. د جرمني خبري اجنس ته هینا ربانی خر په حواله ویلي چې د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن هغه ته ډاډ کړي چې دا تړون بالا 2014 کال وروسته په افغانستان کې ایس ډول امنیتي خلا پرې نګدي. هینا ربانی خرویلی په پاکستان کې سوله او امنیت په افغانستان کې د سوله او امن لاره مېسته کې دوه سره تړاو لري. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي په بروسلز کې د ناتو غړي هیوادونو په غونډه کې بعد افغان ځواکونو د ملاتړ او غیته د امنیتي ذمهوارو د سپارلو په اړه خبري وشي. د افغانستان لپاره د ناتو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی تېر ورځ خبریالانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل دغه غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې پکې به د افغان ځواکونو د مسلو په اړه خبري وشي.
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې په شل افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو اساسي هم د روان ماموریت په اړه خبر ورکړي. په کانفرنس کې به د بهرنی چار وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته وکټنه وکړي او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وسی.
ټاکل شوی دا چې د ناتو غړي هیوادونو په دې غونډه کې بعد جاپان او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي بهرني هیوادونه په افغانستان کې نه خو افغانان نیول شي او نه جیلونه چلول شي. د ګل پروس یوې بیانیه کې دغه شورا وویل داسې ګامونه د افغانستان د خودمختاري پر ضد دي. داسې ښکاري چې دا بیان د برتانیا د هغه فیصلې په ځواب کې رامنځته شوی چې له مخې د برتانیې لخوا د مشکوکو یاغیانو افغان ځواکونو ته د سپارلو کار تېره اونۍ وسنډول شو. لندن د افغان چارواکو لخوا د کیدیانو سره د ممکنه تشدد او بدسلوکۍ په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د اتوار پرست افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد امنیتي ادارو ته د برتانیا لخوا جیلونو چلولو د پلټنو حکم ورکړی. د مارچ په میاشت کې افغانستان له امریکا سره د جیلونو کنټرول اغستو معاهده کړې وه، خو د برتانیا حکومت د دغه معاهده برخه نه و. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه تړون نوي قبولو ته تیار دي چې د پخواني شوروي اتحاد د زرګونو اټومي او کیمیاوي وسلو له منځه وړلو کې به مرستي وکړي. ولسمشر اوباما د ګل پرست تایید کړه چې ماسکو نه غواړي د بدلونونو له راوستو پرته د ګډ ګواښ د کمولو شل کلن تړون نوي کړي.
Russia said that our current agreement hasn't kept pace with the changing relations.
د فعلی چې اوسنۍ موافقه زموږ د دواړو هیوادونو د بدلیدونکو اړیکو نظم نشي ساتلی. خو دې ته موږ په ځواب کې وایو چې راځي له وخت سره سم کړو، راځي له روس سره د یو برابر شریک په توګه ګډ کار وکړو. راځي هغه کار ته چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ډیر مهم دی دوام ورکړو.
چارواکي وایي د امریکا په مالی مرسته دې پروګرام د سباندې شپږ نیم زرو ستراتیژیکو وسلو او زرګونو میزایلو لامین زوړلو کې مرسته کړې ده. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام حکومت ته خبرداری ورکړې کچرې د شام حکومت د یغنو پر ضد کیمیایي وسلې وکاروي نو د دې به اثرات رامنځته کیږي. ولسمشر اوباما وویل هغه غوښتل چې د شام ولسمشر بشار الاسد او هغه کسان چې دغه لاندې کار کوي ورته دا په ډاګه کړي چې د کیمیایي وسلو استعمال به هیڅ صورت قبول نه وي. خو ولسمشر اوباما دا نه دي ویلي چې د کیمیایي وسلو کارول وروسته به شام د کومو نتیجو مخامخ کیږي. د دې نه وړاندې سپینې ماڼۍ د ګل پروز ویلي وو امریکا د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو د اراده پاړه جبره اندېښنه لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګل پروز په استنبول کې د ترکی له وزیر اعظم طیب رجب اردغان سره خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د شام د شخړې او د ماسکو او انکارا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په شام کې د روان شخړې پر سر کړکیچن شوې وې. روس د شام د حکومت له کلکو ملاتړو څخه دی او د دې هیواد پر روان شخړې کې هر ډول بهرنۍ مداخله ردوي. اور اس ته خبر ده چې د امریکا د نیویورک فلم ناقدینو د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې پاړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 ته ستر ایوارډ ورکړی دی. د ناقدینو د غډلې د ګل پر وسویلې اغه دا فلم د 2012 کال ته ټولو خو فلم ګرځبل دی. فلم زیرو ډارک 30 د امریکایي ځواکونو لخوا د لسیز راهیسی د اسامه بن لادن د لټولو او بیا په پاکستان کې دغه په وجلو جوړ شوی دی. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. د سواد په منګوره خار کې به میچاودنې مرګ جوړ لاړه ولې یو ځای تند مرګ جوړ لپاره مشال ریډیو ته وایي
کې به فخر سي دا هغه ملمنه راغلی او دوه کړه نو هغه به موافقت شو بل نور زخمیان ما شومانې د بکی.
بلخوا په بانو کې په یو تانا ځان مرګي برید شوه چې پکې شپږ کسان جوبل شوی او دانه ته هم زیان رسولې. د پولیسو چارواکي وایي
5:48 دین باندې خودکوش غره ورغړا دزوالې ده. بلاس دوی لید فورس په یوندې یو ډرور دا یو اس 14 او یو اف سی ول دا 15 کسان دا زخمیان دي او سالیر سیویلین.
پاکستان د ناتو نه غوښتنه کړي چې د افغانستان نه د خپل ځواکونو د وستلو وروسته د غلط امنیتی خیلا پرې نګدي. په نږدې راتلونکو کې کابل د افغانستان پاکستان یو شمیر نور هیوادونو دنیا لمان کابل کې غونډه کوي چې پکې به دغه هیواد کې روان د سولې په عمل خبرې اترې کوي. سیړونکو د غونډې ته په کوم نظر ګوري؟
دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده، نو ځکه ملایان د جګړې ته لار ده هم نشي پیدا کولای.
د دې تر څنګه بعد پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ویډیوګان د تیر شوی وختونو خبرونه او ریپورتونه او خولي تصویرونه هم کتلی شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د سوات مرکزی خار منګوره کې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې یو خزه وجل شوې او شپږ نور کسان جوبل شوې دي. په جوبلو کې خزه او شومان شامل دي. دا چاودنه د ملال یوسفزای سره جوبل شوی ماشومه کائنات د کور سره نږدې کور کې شوې ده. د نور تفصیل لپاره د سوات ناظم خبريال نیاز احمد خان د ریپورت راغلی.
دا پیښه منور شاه صاحب سحر 9 بجې غوي چې خلک د مانځنه واپس راتلل. د منګورې خاله او مکان باغ محله ده. پای کې د یو کور شاته او مقامی خلک دا وایي چې چاودون کې مواد خوده شو او لاغې د کبره چاودنه شوې ده چې پای کې یو زنانه د دغه کور چې کاکی خان نومې تند ده دغه وجلې شوې ده. دغه رنګې درې ماشومان او دوه نور زنانه چې دغه سخت جوبل شوې دي. دغه سیمې ته پولیس او سکیورټي فورس چې د پاکستان فوزي امنیتي واکداران دي دلته موجود دي. هغه په مقرر رسیدلې دي. لکه څنګه چې په وړاندې د پاک د فوج ویان ترجمان کرنل زیشان ته ویل چې دغه چاودنې لا تعین نه ده شوی چې دا بارودی مواد دي یا دا بم ایښودل شو یا دا د ګیس سلندر یا د سنه وجه شوی ده. په هر حال دغه تصدیق کوي چې په دې کې وزنانه او شپږ تنان په دې کې سخت
نیاز
دی منور شاه صاحب دغه ځای کې خاص باقاعده موجود او څوک کېدله دغه د یادونې وړ خبر ده چې د سره دوه کور اخواته نږدې د اغه جنایي چې په ملاله یوسفزی سره جوبر شو کائنات دغه کور هم دی خو کې او د پولیسو څوک دغه ځای کې باقاعده و نو تر دې دمه لا پته نه لګي چې دا تخریبکاري واقع ده یا دا چې د نو حادثاتی ده او کلی خلک ګمان کوي چې دا تخریبکاري ده او دې ته چاودونکي مواد ایښودل شي.
د سوات نه نیاز احمد خان چې د دغه پیښې په اړه تازه حال موږ سره یو شی وړاندې شریک کړي وو او وایي چې لا د دغه پیښې پلا چا په غاړه نه اخیسته. هلته د بنو ضلع پولیس وایي نن سهار وختي په هویت تانه باندې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د اس اچ او په شمول 15 پولیس والا او درې ولسی وګړي جوبل شوی دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د خو او شاوداني ته هم زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور حال دی ریپورت کې اورو.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي یو ځانمرګې برید کوونکې د بارودو ناډګاړې د بنو تانه هویت مخې ته جګړه ولیدې چې په زورداره چاودنه سره یې د تانې ودانۍ ته جزوي تاوان رسولې او د تانه هویت پولیس افسر اس اچ او ګلنواز په ګډون 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. تانه هویت پولیس وایي چې د تانې سره نږدې کورونو کې هم د چاودنې له کابله دوه زنانه او یو ماشوم ژوبل شوی دی او نږدې ودانۍ هم اغیزمنې شوې دي. ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو لوی روغتون ته رسولی دي. د پیښې په اړه د پولیسو سپیشل برانچ مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وایي
5:48 باندې خودکش غاړه ور وړه ډزواله ده بلاسټ کړی ده تانه هوید مین بلډینګ نه آؤټ سایډ تانه مین بلډینګ خو بس شو کړکیې او دروازه او شیشه دا خو موتی دي. دوی لیډ فورس پویون دي یو ډرور ده یو اس 14 او یو اف سی ول ده 15 کسان دا زخمیان دي او سلیر سیویلین دي هغه آس پاس نږدې آبادی شي هغه آبادی پر پروتی ده کنه کړې ته نقصان رسېدل ده. ټویټا غاړه خو یو ډبل کیبن وی یا سنگل کیبن خو پیک اپ غاړه
د بم ډیسپوزل سکواډ مشر واصل خان مشال ریډیو ته وویل په دغه چاودنه کې نږدې 800 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوي دي. د تانه هویت سره نږدې اوسېدونکي کریم خان مشال ریډیو ته وویل د چاودنې له کابله پولیسو تانه سره نږدې کورونو ته هم تاوان رسېدلی دی ځکه چې چاودنه ډېره زورداره وه او آواز یې تر لرې لرې پورې اورېدل شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ضلع بنو په پولیس چارواکو او پولیسو پرتانو باندې په بیا بیا وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي چې یو شمیر پولیس سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د نن پېښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر حنا ربانی کر د امریکا او ناتو نه غوښتنه کړې چې له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه د دغه هیواد نه وځي نو پکې د امنیتی خلل نه پرېږدي. نوموړي دا څرګندونه پرون په برسلز کې د یورپی ټولنې د پارلماني غړو سره د ملاقات په وخت وکړه او زیاته کړه چې هیواد د حقانی وسلوالې ډلې سره هیڅ ډول پټ یا ښکارا تړاو نه لري. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروای هیواد له امریکا او ناتو څخه تمه لري چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتی خلا پرې نږدي. نوموړي چې پرونی په بروکسل کې د پارلمان لغړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د انتقال پروسه په مسؤلانه توګه ترسره شي. د جرمني خبري آژانس ته حنا ربانی کر په حواله وایي چې د ناتو سرمنشي اندرس فوګراس موسن هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول امنیتي خلا پرې نږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي سر له اوس نه په اړه څه ویل ګران دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په ګاونډي افغانستان کې د سولې او امنیت له رامنځته کېدو سره تړاو لري. د د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې هیواد یې نه په پټه او نه هم په ښکاره له حقاني شبکې سره چې ګمان کېږي د پاکستان له استخباراتو یا آی اس آی سره اړیکه لري کوم ډول مرسته کوي. د هینا ربانی کار په وینا هر هغه ډله چې له تاوتریخوالي کار اخلي هغه د پاکستان دوست کېدای نشي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي اندرس فوګ راسموسن سره هم د افغانستان او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت او د امریکا په شمول نړیوال متحدان حقانی شبکه چې ویل کیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې خوندې پناه ځایونه لري په افغانستان کې پر افغان نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د سترو او ډلې زبریدونو مسؤله ګڼي. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو حقانی شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړی ده.
د نن نبا په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې به د جاپان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي. افغانستان کې میش د ناتو چارواکي وایي په دې غونډه کې به د هیواد کې د ناتو د مسؤلیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. په دې حق له نور تفصیل د کابل نظم همکار مختار احمد راکوي.
په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو پر موضوعاتو خبرې وسي. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي او د ناتو د غړو هیوادونو ترڅنګ به د افغانستان، جاپان او اروپای ټولنې استازي هم پکې ګډون وکړي. د ناتو ملکي ویان ډامینیک میډلی د دوشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او د افغان ځواکونو په اړه مهم مسایل پکې
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سیشن به چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې په خپل افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو سازي هم د روان ماموریت په اړه خبر ورکړي. په کانفرنس کې به د بهرنی چار وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته وکټنه وکړي او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبر وسی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران غونډه داس وخت جوړیږي چې ټاکل شوی ناتو خپل پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسوي او په 2015 کال کې په دې هیواد کې خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. د دې ماموریت په اړه ډیر معلومات نه دي خبر شوی او د هم معلومه نه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به د روزنیز ماموریت سرتیري ورکړي او که څنګه. د دې ترڅنګ راپور نه وایي چې د ناتو غړي هیوادونه نړیواله ټولنه او افغان حکومت په ګډه د افغان ځواکونو د روزنیز تجهیز او غښتلتیا لپاره هر کال 4.1 میلیارد ډالر د څلور کلن لپاره ورکوي. خو په افغان حکومت کې پراخ اداري فساد له هغه لوی اندیشنه ده چې نړیوال ټولنه د خپل مرستو پاړه لري. پښتنه دار چې د افغان ځواکونو د غشتلتیا لپاره به 4.1 میلیارد ډالر نړیوال ټولنه او که افغان حکومت ولګوي. د ناتو ملکي ویان ډامینیک میډلی وایي چې د دغه پیسو د لګولو لپاره یو میکانیزم موجود دی خو په دې غونډه کې به د دغه پیسو پر لګولو هم خبرې وسی.
د مختار احمد ریپورت موریده. په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې او افغانستان کې روان د سولې د بهیر بریالي کولو لپاره پاکستان یو شمیر ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی چې په کابل کې به د افغانستان، پاکستان او نور سیمایزو هیوادونو دینی عالمان یو غونډه کوي چې پکې به د افغانستان د سولې عمل ته کتنه کوي. په دې حقله نور تفصیل د کابل نازمونږ همکار خان محمد سیند راکوي.
دا کل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو د دینی عالمانو ګډه غونډه د روان مریض کال د دلوي په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عالمانو د سراسري شورا د معلوماتو لمخه په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر روان بهیر او د جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې وشي. په داسې حال کې چې په کابل او اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې جوړېدو ته تیاری نیول کیږي. په افغانستان کې د دې غونډې د اغیزمنتوب په حق له ځینې پوښتنې مطرح کیږي. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي دا غونډه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دینی عالمان له سیاسي نفوذ لري پاتې شي. په دې مسالو لدې مخکې هم څو ځلې د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو او ځینو عالمانو ترمنځ خبرې اترې شوې خو مثبته نتیجه نه ده ورکړې. افغان سیاسي کارپوه انجینیر محمد یونس فکور وایي چې د افغانستان جګړه مذهبي اړخ نه بلکې سیمیز او نړیوال اړخونه لري. انجینیر فکور وایي د دې جګړې ختمولو ته د سیمې او نړۍ په کچه د تدابیرو نیول پکار دي.
دا مذهبي جګړه یا دینی جګړه وه نو طبیعي ده علما لارو ته پیدا کولی شي.
دا جګړه افغاني ډلې چې په شامل دي هغه پر سیاسي قدرت پر خپل موقعیت او په افغانستان کې د واک د پلاستر اورولو لپاره کوي او منطقوي انډیوالان یې د دې لپاره کوي چې خپل موقعیت ټینګ کړي په افغانستان کې. دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده، نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار ده هم نشي پیدا کولای.
خو د افغانستان د عالمانو سرسري شورا باوري ده چې د دینی عالمانو هڅې کولای شي چې په جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې له جګړې په شا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په ځای مشر مولا نذیر د ځانمرګي برید نوروسته د وزیرو یوې جرګې د دوی په سیمه کې میشتو محسودو ته خبرداري ورکړه چې د دسمبر تر 15 نیټې د دغه سیمونه وزي. دا چې آیا د وسلوالو ډلو له وجې د قبیلو ترمنځ نفرت پیدا شوی دی او کنه، او آیا د وسلوالو ډلو مشران د قبایلو استازي دي هم او کنه، د دې پوښتنو جواب زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې.
په قبایلی سیمو کې له شاوخوا تیر یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو طالبانو داسې ډلې شتون لري چې مشران یې له ځایي قبایلو سره اړه لري. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله وخت نا وخت د رامنځته سوو شخړو په ترڅ کې د ټولو غاړو یو شمیر کسان هم وژل شوي دي. ډیر خلک په دې اړه اندېښمن دي چې دې وسلوالو ډلو د قبایلو په منځ کې د دښمنیو بنیاد شي دي. د قبایلی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي د پاکستان پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای وسلوالو ډلو په قبایلی سیمو کې د خلکو ترمنځ نفرت کرلی دی.
بالکل ډېر قبایل دا خبره کوي او دا وی په قبایلو کې چې کوم داسې طالبان لیډر جوړ شوی هغه ته ویلي دي چې زموږ سرونو ته ټولو ته وګوره، دا ته مې کومې قبیلې سره چې لګیا یې دا سبا ستاسو زور نه دی به ټول موږ وژني، ځکه چې تا دونو کسان د دغه قبیلې نه ووژل. نو دا کیسه حالات هلته کې موجود دي.
د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین په دې اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ و جګړې ته د قبایلي جګړې رنگ ورکولو هڅې روانې دي.
د وزیرستان نه بهر خلک دا تصور لري چې دی وزیرو او د مسعودو عام وګړو یو غاړی ته حکیم الله مشر کړی دی او بلې غاړی ته بیت الله مشر کړی دی او بلې غاړی ته حافظ ګل بهادر مشر کړی دی او بلې غاړی ته مولوی نذیر مشر کړی دی. نو دا به ډېره لویه غلط فهمي. زما خیال دا دی چې که دغه یو قوت چې هغه د ټوپک په ذریعه د خلکو د یرغمال کولو دپاره استعمال شوی دی، که دغه ټوپک د منځه لاړ شي او دغه اختیار د منځه لاړ شي، نو عام ولس به د خپل دا ګوندونه راوالي او د خپل وطن او د خپل خور نه به بار وغورځي.
د قبایلی سیمو د چارو کارپوهان وای چې په دې سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ځایي قبایلی لشکرو جوړولو هم په دې لړ کې ډیر زیان رسولی دی. اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو د دې وسلوالو ډلو څه ډول له منځه وړل پکار دي چې قبایل په خپل منځ کې د دښمنیو له خطر سره مخامخ نسي. پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای د دې لپاره ضروری دا ده چې د پاکستان پوځ د دې ډلو پر ضد عملیات وکړي او له منځه یوسي.
د دې خو حال دا دی چې ملټری اپریشن چې کوم دی، چې دا د دې لپاره چې دا چې کوم قوت دی چې کوم قبایل یې په خپل کنټرول کې اخیستي دي، چې هغه فوجي طریقې سره مات کړي شي، نو قبایل به په خپل ځان په خپل باندې خپل طاقت ته راشي، نو بیا د قبایلي رواج مطابق ژوند تېرولی شي.
پر قبایلی سیمو نظر لرونکي وای په دې سیمو کې یوازې ځایي وسلوالو خپل ډلې نه دي جوړ کړي، بلکې په دې سیمو کې د نړۍ له نورو هیوادونو راغلي لوی شمیر بهرني ترهګر هم موجود دي.
د بوریوال ریپورت مو واورید. تحریک طالبان پاکستان په کال 2011 کې د نیمه قبایلی سیمه اف ار ډی آی خان درازندانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی د هغه اهلکارو چې دغلته د مادنیاتو راوستلو سروې کوله ویډیو خبره کړې ده چې په یو غره کې یقین ولیدي او بیان ترې ریکارډ کولې شي. دغه اهلکار د حکومت نه د خپل خلاصون غوښتنه کوي. نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال دسمبر میاشتې په لسمه نیټه اف آر ډی آی خان درازندانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چې د فاټا سیکریټریټ لاندې کار کوي اهلکارانو تازه ویډیو خپره کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی په دغه ویډیو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی اغوا شوی اهلکاران د یو غره په لمن کې کېنول شوی دي چې شاته یې وسلوال طالبان د ټوپکو سره ولاړ په نظر راځي. د فاټا ډیولپمنټ اتارټی اغوا شوی شوی هلکارانو کې یو انجینیر خورشید په پښتو ژبه کې بیان ریکارډ کوي او وایي چې دوی په درزنده کې د مدنیاتو راوستلو سروي کوله چې تحریک طالبان پاکستان اغوا کړو او ورته د روانې میاشتې شپږمه نیټه اخري ډیډلاین ورکړی دی چې که دولت د وسلوالو طالبانو مطالبې پوره نه کړي نو د دوی ژوند به د خطر سره مخ شي. اغوا شوي اهلکارو کې انجینیر خورشید داسې بیان کوي:
مونږ په درازند کې د کولې د تلاش د اکسپلوریشن سروې کار کولو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو پراجیکټ چې د فاټا سیکرټریټ انډر کار کوي د هغې نه مونږ تحریک طالبان پاکستان گرفتار کړي وو. مونږ ته تحریک طالبان شپږم دسمبر آخري ډیډ لاین را کړی دی، لہذا زمونږ د حکومت پاکستان د فاټا سیکرټریټ د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د چیف ایگزیکټیو او د حکومت د نورو افسرانو نه دا اجزانه اپیل کو چې زمونږ د ماشومانو په خاطر د دوی چې کوم مطالبه ده تحریک طالبان پاکستان پاغې باندې همدردانه غور وکړي او مونږ د دوی د قید نه خلاص کړي.
دا یادونه ده چې په دې وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان په ګډون د یو شمیر دولتي چارواکو ویډیویي پیغامونه رسنیو ته خپره کړي دي کوم چې تحریک طالبان پاکستان اغوا کړي دي او لا تر دې دمه د غټول اهلکاران د تحریک طالبان پاکستان په منګولو کې دي.
هلته په دورانی کیمپ کې میشت د کورمې جنسۍ نه کړه شوي متاثرین وایي دوی د سهولتونو د کمی له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د کډوالو ته څلور کیلو ګیس ورکول کیږي خو دوی وایي ډیره یخنی ده او د پخلي نه علاوه په خیمو کې ځانونه د ګرم ساتلو لپاره هم ګیس ته اړتیا لري. بلخوا چارواکي وایي د لړکې ګامونه په پام کې نیولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په دورانی کیمپ کې میش د کورمې جنسۍ متاثرین وایي چې سهولتونو د کمی په وجه دوی په سخت مشکلاتو کې دي. په کیمپ کې متاثرینو ته د پخلی لپاره څلور کیلو ګیس ورکول کیږي خو د منځري کورمې جنسۍ د کوړم اوسیدونکي سید اکبر وایي چې د یو میاشت لپاره د ګیس دغه مقدار ډیر کم دی.
یا د غوښو تاپې جوړیږي اغه نه یا چې د مزدوري پیدا کیږي مزدوري په سو روپۍ ملويږي بیا غریبون چې د مزدوري وګیا مزدور باندې سره پخلی مخلی را دا کام دی دي کې مهرباني وشي چې لږ زیاته وشي. د خلک غریب دی مجبور دی
وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. د قابلي سیمو لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه د الشرزو مسوزو او څو مشسیمونه د ناامنیو له کبله بې کوره شو خاندانونو شمیره ولس نیم زره ده. دغه کډوال د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي. د متاثرینو د مرستې لپاره جوړه شوې په دوراني کیمپ کې تقریباً 3000 خاندانونه اوسیږي. سبق زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده. ملکه تولا وای چې په سیمه کې یخنی زیاته شوې ده نو ګیس د پخلی نه علاوه په ټینټونو کې ځانونه ګرم ساتل لپاره هم پکاري کی.
نو په کې کې وخت راغلی ګران کو دی بل پکور می مسم خو ډیر سخت دی سړی کی نو څلور کیلو ګیس ورته نو زه خدای ته څلور کیلو ګیس خو اته شاین له اته کیلو دی کی کني واش پد کوم محکماره په محکمې افسران د خیر دی واش پد درنی کم کیو تیر کی سړی تا بیا به وته اندازه
متاثرینو دغه مسئلے په اړه په سیمه کې د ایف ٹی ایم ای ادارې مشر چارواکه مجاهد علی سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې تیرې یخنۍ کې متاثرینو ته اته کیلو ګیس ورکول کېدو نو دغه ځل به هم د دوی خیال ساتل کېږي.
نو اوس هم مو یونیسیف ته ریکوست کړی دی چې تاسو دا دوباره ورته اډ کیږي کوی صدې زمي کې هغه پور استعمالوي سړه پور استعمالوي خو سره سره موتا اسلامیک ریلیف یو فلور کړی دی مې به کېدای شي ګیس سره سره ګیس و ازین چلا کیږي 8 کیلو اسلامیک ریلیف کېدای شي موتا کلیرو کی او تجمی کې د خلکو له نه سنه څخه په گزاره چلوي.
واضح ادبي چې په سیمه کې د موسم ټیټه درجه منفی لسونه هم غرزي کی د کورمې متاثرین وای کچېری دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړې شو نو په ټینټونو کې د یخنی په وجه دوی ماشومان او سنانه متاثر کېدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د مشال ریډیو نه یوازې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې د تیر شو وختونو خبرونه هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ ویډیوګانې، ښکلي تصویرونه هم کتلی شئ او په لیکلې بڼه هم ډیر معلومات په دغه پاڼه تاسو لوستلی شئ. وخت شوه د غرمې 12:30 بجې. د انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې 14 شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان خارجه وزیر وایي هیواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته دوی په دغه هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر احنا ربانی کر د بخنواړه په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي په برسل کې د ناټو غړي هیوادونو په غونډه کې بعد افغان ځواکونو د ملاتړ او غیته د امنیتي سیمارو د سپارلو په اړه خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي بهرنی هیوادونه په افغانستان کې نه افغانان نیول شي او نه جیلونه چلول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی د هغه تړون نوي کولو ته تیار دی چې د پخواني شوروي اتحاد د سلګونو اټومي او کیمیایي وسلو له منځه وړلو کې به مرستې وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام حکومت ته خبرداری ورکړې چې کچرې د شام حکومت د یاغیانو پر ضد کیمیایي وسلې وکاروي نو د دې به اثرات رامنځته کیږي.
د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونه په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. رابع اکرم خان په اسلام آباد کې د دې مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اوګرا له اړخه د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د اولس لپاره د نوي کال توفه ده. د ګیس د ګرانېدو له وجې نه صرف کورني صارفینو امروزه خرچو کې به اضافه وشي، بلکې د خوراک شیان به هم ګران شي او د سره سره پبلک ترانسپورت کرایې به هم سیوا شي. ادارې مخکې لیکي چې د دې معاملې ټول نه مهم اړخ دا دی چې سپریم کورټ د حکم نه پس په ملک کې د سي ان جي په نرخونو کې کمی راغلی دی. خو دا حکم د ناکامول لپاره سي ان جي اسوسییشن او اوګرا دا فیصله کړې ده چې تبادل لارې په ذریعہ خپل مقصد پوره کولو کوشش وکوي. ادارې وایي چې حالانکه سپریم کورټ ګیس او تیل د نرخونو په اړه د مقدمې د اوریدنې دوران ویلي وو چې ګیس ملکی پیداوار دی او د دې د ډالر د نرخ سره هیڅ تعلق نشته. ادارې وایي چې موږ یو ځل بیا سپریم کورټ ته اپیل کوو چې هغه د قدرتي ګیس په نرخونو کې د اضافې په اړه سموټو نوټس واخلي او د پېټرول وزارت د نوي نرخونو جاري کولو نه دي اصرار کړي چې د اولس د لوټ کېدو دا سلسله ودرېږي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل پارٹی صوبائی صدر افراسیاب خټک لخوا د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د ممکنه را خلاصولو زیرینه نه صرف د نوموړي کوروالا بلکې د اغوی دوستان او شاګردان هم ډیر خوشاله دي. په دریا لیکي چې اجمل خان د تختول وروسته په استادانو او طالبعلمانو کې ډیر تشویش خور شوی وو او د لړ کې اغوی د وایس چانسلر د را خلاصول لپاره خپل پوره حال زله وکړي او اجمل خان د ډرایور را خلاصېدو وروسته د نوموړي د را خلاصېدو هم امکانات په نظر راځي. اداریا په اخیره کې لیکي چې دلی انتظامی له پکار ده چې اغوی داسې کوټلی ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې دا قسمه واقعې را مخې ته نشي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د 13 کالو راسي روانې ترهګرۍ کې یو خوا ډیر زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي، نو بل پلی د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا کړي دي او په دغه سوالونو کې یو دا ده چې ترهګرۍ به چرته ختم شي او کنه دا خونړۍ لوبه به د انسانانو د ختمېدو پورې روانه وي. د ادارې په وینا چې په ترهګرۍ کې قابو موندل وي نو حکومت له پکار ده چې بیروزګاری او ناانصافي ختمول لپاره د اقدامات وکړي او بل دا چې پاکستان او افغانستان د سمکني حقیقتونو په رڼا کې د اولسي مفاداتو لپاره منصوبه بندي وکړي. ادارې اخیره ګیلې کې چې په خاصه توګه پاکستان، امریکا او افغانستان له پګړه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پکار ده، نو داسې صورتحال کې به ممکن شي چې د ترهګرۍ د چیلنجونو سره مقابله وکړي شي او د جړې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې د پرمختګ په اړه مقاله خپره کړې چې پکې په برسلز کې د ګل پورز د پاکستان د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کر او د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی سره د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن د ملاقات حواله هم ورکړل شوې. وایي امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د دې ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم پیاوړي شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان همکاري لا نوره وده وکړي. رویټرز د یو امریکایي چارواکي د خلیوایي په 2011 کال کې ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وجل کېدو نه راپدې خوا د امریکا او پاکستان ترمنځ خراب شوي تعلقات د محل تربل هر وړاندنی وخت نه خښوي دي. دغه ناسرګند چارواکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی چارواکو سفرونو ته په اشاره سره ویلي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ښه همکاري روانه ده او پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل د بریالي کولو لپاره د افغان طالب وسلوالو د خوشي کولو ترڅنګ یو شمیر ګامونه نور هم پورته کړي دي. نو ځکه دغه چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د سیمې د نورو قوتونو په څیر د 2014 کال د رانږدې کېدو احساس کوي چې د هغې نه پس به د سیمې نه بهرني ځواکونه وزي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې چارواکي وایي د اتحادي ځواکونو په وردی کې یو شمیر وسلوالو 13 ورځ په جلال آباد کې په امریکایي اډه برید وکړ. که څه هم د جنگي هلیکاپټرو په مرسته په جوابي کاروایي کې دغه برید ناکام کړی شو، خو د دې نه دا څرګندېږي چې د هیواد کې لا هم طالب وسلوال د جنگ جاري ساتلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې بهرني ځواکونه د یو لسکلن جنگ د ختمولو تیاری کوي او د هیواد د ختیځو سیمو نه نیټو او بهرني ځواکونه ستنېږي، خو دلته لا هم د طالبانو جنگي استعداد ختم کړی شوی نه دی او هم له دې وجې دا پوښتنه راپورته کیږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس به د امنیت څه حال وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه امریکایي اډه وړاندې هم بریدونه شوي چې زیاتره یې ښه په قوت سره په شا تمبول شوي دي. په دغه کې ورسته یو ځانمرګي برید و چې د روان کال د فروری په میاشت کې شوی و او پکې نه افغان وګړي وژل شوي وو، خو پکې اتحادي ځواکونو ته ډیر زیان نه و رسیدلی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فارن پالیسی مجله لیکي وایټ هاوس د امریکایي کانګرس په هغه بندیزونو مخالفت ښودلی چې د ایران خلاف یې لګول غواړي. وایټ هاوس ویلي دغه بندیزونه چې کانګرس په متفقه ډول منظور کړي دا وخت ضرورت نه لري. په مقاله کې د نوي اصلاحاتو په اړه د انتظامی اندېښنې هم په ګوته کړې شوې دي. د مشال ریډیو همکارا ملیحا میرزاده یې درته تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ د ایران خلاف د نوې بندیزونو مخالفت ښودلې چې د جمعې په ورځ سینټ په یو ځای منظور کړیو. دا د کانګرس لخوا د ایران خلاف د سختو ګامونو پورته کولو په اړه د غوښتنو برخه ده. مجله لیکي د زیارت په ورځ دوه سینیټرانو په قومي دفاعي قانون کې دغه اصلاحات اعلان کړل چې تر مخه به یې د ایران انرژي، بندرونه او د سمندري جازونو جوړولو صنعت باندې بندیزونه لګول شي او ورسره به د یادو شعبو بیمه باندې هم پابندي وي. دغه قانون په ایران کې د بشري حقونو هم حمایت کوي او هغه څوک چې د بشري مرستو په لاره کې خنډونه اچوي به تر بندیز لاندې راځي. د مجلې په خبره سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي چې انتظامیه په قانون کې د دغه بدلون مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ دریځ دا ښایي چې دا وخت د دې بندیزونو ضرورت نشته. مجله لیکي د امریکا د قومي امنیت د قانوني چارو دفتر لخوا سینیټرانو ته استول شوی ایمیل چې د کیبل مجلې ترلاسه کړي د انتظامیه هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د نوي اصلاحاتو په اړه دي. د انتظامیه تر مخه دغه بندیزونه به د ایران خلاف د بندیزونو اخیری پړاو عملي کولو کې د دوی د هڅو په لاره کې راشي. فارن پالیسی لیکي د وایټ هاوس یو مهمه اندېښنه داده چې کانګرس انتظامیه ته کافي اختیار نه ورکوي چې ورسره د امریکا د بندیزونو په حق له کومه فیصله وکړل شي چې په مختلفو ځایونو کې د بندیزونو آیرت کړي او یا دیو زندوي. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ دخلي لیکي چې د دویمې درجې بندیزونه د یوازې په هغه ایرانیانو یا ادارو لګول شي چې د ایران اټومي او یا د میزایلو په پروګرام کې په مرسته کولو کې لاس لري. مجله لیکي نوي بندیزونه په پراخه ډول په ټولو حکومتي ادارو پابندیانې لګوي که په داسې کوم اټومي فعالیتونو کې لاس نه هم لري. بلخوا سپینه ماڼۍ د نوي بندیزونو هغه برخه هم عملي کول نه غواړي چې له مخې به د ټولو ایراني هوایي جازونو او هغه زرګونو کشتو په اړه کانګرس ته رپورټ ورکول وي چې د ایران په بندرونو ولاړې دي. دغه ګام سپینه ماڼۍ د امریکا په استخباراتو یو بوج ګڼي چې ډېر وخت او توجه به غواړي. فارن پالیسی لیکي د اوباما انتظامیه د ایران خلاف په بندیزونو اکثر لوی بیانونه ورکوي چې یو ځل یې مخالفت کړی. په 22 اکتوبر په صدارتي مناظره کې بارک اوباما ویلي چې انتظامیه تر ټولو پیاوړی ائتلاف جوړ کړی او د ایران خلاف یې تر ټولو سخت بندیزونه لګولي چې د ایران اقتصاد ته زیان اړولی دی.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
پا په داسې حال کې چې دوه گاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د افغانستان اوبو باندې تکیه کوي، ټایم مجله لیکي که افغانستان د اوبو د ډیمونو په جوړولو شروع وکړي نو داسې ښکاري چې د گاونډي هیوادونو غبرګونونه به مخې ته راځي، ځکه چې د هغوی په خپل اثر شروع کړی شوې منصوبې به متاثره کیږي. د مقالې مهمې برخې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ټایم مجله لیکي چې اوبه د افغانستان او دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران لپاره یو اساسي ستونزه ده، ځکه چې دواړه ګاونډي هیوادونه د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د افغانستان سیندونو ته اړتیا لري. مجله لیکي د دې باوجود چې اوس مهال افغانان د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کافي اوبه په لاس کې لري، خو د وخت په تیریدو سره به د هر څه داسې پریمانه نه وي. مجله لیکي افغانستان د اوبو د زیرمه کولو تر ټولو کمزور سیستم لري او د دې له وجې د هیواد په ډیرو برخو کې پراته خلک خپلې اوبه په خپله نشي په کار راوستلی. له همدې وجې په پیداوار کې کمی راځي او خلک کډه کېدو ته اړ کیږي. په 2003 کال کې د غنمو پیداوار نیم په نیمه کم شوی و. د مجلې په باور د افغانستان د زرعي اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره اوبه تر ټولو مهمه دي، خو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په تیره یوه لسیزه کې د بهرنۍ پانګه اچونې یوازې 15% کې برخې دې ته ځانګړې کړې شوې دي او په دې کې هم زیاتې پیسې په موقتی او لنډمهاله سکیمونو باندې لګول شوې دي. ټایم مجلې کې افغانان ګڼي چې ایران او پاکستان د افغانستان هغه پلانونه چې د اوبو لوی بندونه جوړول غواړي سبوتاش کوي، د دې باوجود چې دا ډول انګیرنې د سپیناوي لپاره خیالي شواهد وړاندې کوي. د مجلې په باور خدا خبره سمه ده چې پاکستان کې د انرژي د وسایلو کمبود دا هیواد په افغانستان باندې نور هم تکیه کړی دی. ایران هغه یوازینی هیواد دی چې افغانستان ورسره د اوبو تړون لري، خو دا هیواد د ټاکلي اندازې نه 70% کې زیاتې اوبه د افغانستان نه ترلاسه کوي. مجله لیکي که افغانستان په خپلو اوبو بندونه تړل وغواړي نو په دې خبره به ایران او پاکستان دواړه خپل غبرګون وښيي، ځکه چې د اوبو هغه پروژې به پرې اغېزمنې شي چې دوی په خپل سر او بغیر د افغانستان له اجازې پیل کړي دي. مجله لیکي د همدغو ممکنه اعتراضونو له وجې مرستندوی ادارې او هیوادونه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په معامله کې فنډ لګولو ته زړه نه کوي. د افغانستان د اوبو د برښنا د وزارت یو چارواکي ټایم مجلې ته ویلي، نړیوال بانک په افغانستان کې د پانګې اچونې نه هله لاس په سر شو چې ورته د ایران نه د اجازه اخیستلو اړتیا پیښه شوه. دغه کس وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د نړیوال بانک په څیر د اکثرو ډونرانو سره ښه اړیکې لري، هغوی په اسانه پیسې لاسته راوړي او د افغانستان دننه پروژو ته په لاره کې خنډونه اچوي. ځینې افغان کارپوهان وایي افغان حکومت د شلو ډیمونو د جوړولو هوډ لري، خو کله چې د مرسته کوونکو دلچسپۍ ته وکتل شي نو دا خوبونه رښتیا کیدونکي نه بریښي. ځینې نور بیا وایي ښه به دا وي چې افغانستان د خپلو ځنو سیندونو پر سر د خپلو ګاونډیو سره د اوبو شریکې پروژې پیل کړي، لکه د کونړ په سیند د پاکستان سره دا کار په هغه صورت کې شونی دی چې پاکستان ته باور ورکړل شي چې د اوبو دا پروژه هم دومره د دوی په ګټه هم ده څومره چې د افغانستان په ګټه ده.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې
سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس ورزو افغانستان ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې د تعلیمي ادارې هم د نورو ادارو په سیر د بډو رشوتونو درغلیونه خالی نه دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار ولایت ګنشمیر اوسیدونکو د نور ادارو په سیر تعلیمي ادارې هم په فساد او رشوت تورنوي. دوی وایي چې قانوني چارې هم له رشوت پرته په هفتو هفتو نه خلاصيږي. یو تن وایي که هر څو غیر قانوني کار وي د رشوت ورکولو په بدل کې په ډېری اسانۍ سره ترسره کېدای شي.
زمان حمید دی او د ننګرهار اوسیدونکو په هر ځای د شوبې ته چې راشي اول نه د معرف رسد اول نه روپی غواړي چې روپی ورنه کې ته کار نه کوي، لکه دا د ځدل کې په دوه باندې د جبري تنخواه د رشوت ټاکل شوی تلل چې سره کم کار دی بند زره درې زره روپۍ ورکړه ته نکلارې و ناس وسه کار د دوه خلاصې معرف ریاست کې هر رقم جالي اسناد غواړي هر څه غواړي دوی جوړولی شي درته خو دې باندې هیڅ کوم اقدام ونه کوي نو چا په دې باندې پلټنه
وکړي یو بل تن بیا په تعلیمي ادارو کې واسطه هم کارنده وسیله ګڼي
نوم عبدالحلیم دی څوک چې چا سره واسطه لري پېژندلو لري هغه کار مخکې کوي او کنه همدا اوس چې تا سره لګی مو بالکل زما اسناد همدا اوس ورک دي سر پاته بجې مې ورکړي دي مدیر اجرایته او هغه وړ رئیس ته رئیس هو ته اوس وایي چې اسناد نشته
د ننګرهار په تعلیمي اداره د خلکو شکایت په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې د حساب ورکونې او شفافیت په نوم یوه اداره هم شته دی د خلکو نیوکې مو د دغه ادارې مسؤول محمود عرب مخې ته کیښودي هغه په ځواب کې وویل
که چېرته څوک د معارف ریاست په اړوند ادارو داسې کوم عمل ګوري چې د اداري فساد باعث ګرځي هغوی کولی شي چې د معارف ریاست د حساب ورکولو او رڼوال ادارې د شکایتو سب دفتر ته راشي یعنی منفق کېدل کسر معاش بعضې مدیران منفق کړي بعضې تبدیل کړي بعضې مدیران یا بعضې چې د معارف په چوکاټ کې کار کوي دوی ته موږ بعضې توصیې او اختارونه هم زموږ د طرف نه ورکړل شي
د حساب ورکونې او شفافیت اداره د تیر یو کال راهیسې د ننګرهار په ګډون په 13 ولایتونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تعلیمي ادارو سره په تفاهم په فعالیت بوخته ده مسؤلین وایي چې د دغه ادارې د صلاحیتونو په بنیاد د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د پام وړ کارونه ترسره کړي خو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې څومره تمه له یادې ادارې کېدله هومره د پام وړ کارونه یې نه دي ترسره کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
تیر ورځ پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په امن کې د زنانه او لیکوالانو د کردار د عنوان لاندې وشوه په دې موخه د کنسولګری چارواکو هم وینا وکړه د غونډې تازه خبريال اسرار تل ورغله چې حال یې په دې ریپورت کې راکوي
په پېښور کې د افغانستان پر کنسولګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په سوله کې د زنانو کردار تر عنوان لاندې وشوه خپل ویناګانو کې میرمن او شاعرانو وویل چې د امن په لړ کې زنانه لیکوالانی د تاریخ تاول ورځونه د سړو ترڅنګ روانې لیدل شوې په دې اړه د غونډې او ګډونواله خاټول احمد زې مشال ریډیو ته وایي
د سولې پر راته کې خود شاعرانو ډیر زیات کردار د زنانو مخصوصا ځکه لغه په خوانه د ملال لچغې نارانی ولی تر دانانه پورې خزینه شاعرانو هم شاهات کړي ده سید سولې आवाज وکي خبري کې هرې خواته او ان شاء الله کامیابیږي به
د غونډې ګډونواله هم ظفر احمد زی وای چې د زنانو لیکوالو ټول لیکنې د وطن د ناهوالو پاړوي
په هر دور کې سولې په برخه کې د میرمنو کردار د سټایل ورته اوس هم هڅې کوي د دوړو فوک د لری خو دی او کړي بری خو هغه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دا هر وخت په خپل فعالیتونو واردې دي د غوي ټول لیکنې د حالاتو پاړوند باندې د ناهوالو پاړوند باندې
د یاد غونډې مشر او لیکوال پروین ملال مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د امن د پاره یو لار ټاکل دي او ور باندې په ګډه کار دوی کامیابی په لاره رسولې شي دوی زیاته کړه
په دې برخه کې کار ډیر په کار دی زما په نظر باندې باید یو لار ځان ته جوړ کو او هغه باندې په ګډه کار وکړو هغه خپل تاثیرات ولري سې لکه دا اوس چې موږ په دغه کلتوري بهیر کې شوور په دا غونډو کې چراغونډې شو موږ خبرې وکړو خپل نظریات یو بل ته وایو انتقال کوي یو بل ته نو ان شاء الله یو لار پرو
د غونډې په پای کې ګډونوالو شاعرانو خپل کلامونه هم وورول چې یو پکې دیو افغانۍ هم
د خپل خټین کورونه په بنگلو نه بدلو وچ کانی د وطن په سپینو سرو نه بدلو د تن وینه می جار سا د شیرین وطن په مینا تشنم د کابل جان په جنتو نه بلو
د یادونه ولدا چې د میرمن کلتوري بهیر غونډه هر میاش کول شي چې پکې د پښتو ژبې ادب او کلتور په بیلابل موضوعاتو خبرې کیږي چې مقصد یې نو لیکوالانو ته لار هوارول او د هغوی روزنه کول دي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای په لوړګي سیمه کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وجل شو او جوبل شو کسانو کورنۍ ته مالی مرستې ورکړې دي خو بیا ځنې متاثر شوی کورنۍ وای چې دوی ته د مرستې نه دي رسیدلې د متاثرین غوښتنه کوي چې چارواکي دې لړکې ګامونه پورته کړي په دې حق له تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو
د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وژل شو او جوبل شو کسانو کورنیو ته مالی مرستې ورکړی شوې. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې کې د خواوشه 9 اتیا کسانو چکونه راغلي دي او تر دې دمه 53 کسانو ته ورکړي دي. دوی وایي د وژل شوي تن کورنۍ ته 3 لکه روپۍ او جوبل شوي تن ته 1 لک روپۍ ورکول کیږي. په دې کسانو کې یو فرمان علي هم دی چې په لوړګي کې په یوه پیښه کې جوبل شوی و. نوموړی د هغې ورځې د پیښې او مالی مرستې ترلاسه کولو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
په 16 جون 2012 باندې دا واقع شوی و. لاندې بازار څخه خیل واډه باندې زما علاج اوسم لا نه مکمله دی. دې پیسو باندې به زه خپل علاج وکړم.
او رحمان علی چې په یو پیښه کې یو زوی وژل شوی و او بل یې جوبل و، د دغې مرستې ترلاسه کولو په اړه وایي:
موږ سره به دا موټر ګولۍ راغلې وې او کور مخته لیدلې. دو بچی زما پکې هغه شوي. هغه یو پیسې راغلې 3 لکه روپۍ راله، چکې راکړله. نو زه بس هغه وکړم، زه بټې هغه خبره چې دا قرضونه مرضونه څه چې کوم دي دا به په ورکړم. پوه شوې په قرض باندې مې خلکو نه پیسې راخیستې. پوه شوې
د دغې سیمې ځینې خلک بیا وایي چې د دوی رشته دارانو لا تر دې دمې دغه مرستې نه دي ترلاسه کړې. په دې هکله باندې یو ځایي اوسېدونکی شاهین وایي:
زمونږ یو رشته دار دی کلیو عالم دی، صفت الله، چې هغه د چوک په دماکه کې زخمی شو او شدید زخمی و. ونډ یو کال به کټ باندې پروت و. اوس دا لیستونه چې کوم راغلي هغه کې د نامه نشته دی.
او یو بل تن سید رحیم شاه وایي: د ده زوی هم په یوه پیښه کې جوبل شوی دی، خو تر اوسه چا څه نه دي ورکړي.
دا ما زوی مپکې زخمی و، هغه خیل وړه کې. نو اوسه پورې خود شی نه ورته میلاو شوی. چې دا غم راشي، داسې نور چې څومره زخمیان دي هلته غریب خلک دي ټول، او روزګار هم خراب شوی دی، تاوانونه هم شوي دي. دو پکار دي چې ټولو خلکو ته میلاو شي.
د ترګرۍ په پیښو کې د جوبل شو او وژل شو کسانو ځینې کورنیو ته د مالی مرستې نه میلاوېدو په هکله باندې مو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نه وپوښتل، نو دوی وویل:
په هغې باندې مونږ پی اس ایف سره په دې باندې خبرې اترې شوي دي. انشاءالله تعالی د هغې به مونږ زر نظر به هغې له باندې کمپنسیشن به میلاوېږي انشاءالله. نو ځینې د چا قوایف چې نه پوره کنه، نو بیا هغه ځکه لیټ شي نور دې ته مونږ ورسره اوسه دا ټول چیکونه ورکوو.
د دغې مالی مرستې نه پاتې شوي کورنۍ وایي باید چارواکي ورته پام وکړي او دغه مرستې ورته زر تر زره ورکړي.
د پیښور قصه خوانی بازار چې پکې بیا چترالی بازار دی، په هغه کې د وړۍ ټوپۍ، واسکټونه، چوغې او کوټونه خرڅېږي. د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان نه عام خلک او کاروباریان د ژمي د موسم سره سم دلته راځي او سوداګانې کوي. پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په چترالی بازار یو ریپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
دا پیښور کې سخانه بازار په یو څنګه کوڅه کې، دغه بازار کې د چترالی پټې یا د وړې نه جوړ شوي پکولونه، واسکټ، چوغې، سادر او کوټونه خرڅېږي او دغه روزګار زیات تر د چترال سره تعلق لرونکي خلک کوي. نو ځکه په چترالی بازار یادېږي. د ژمي د موسم سره سم دغه چترالی بازار کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او ګاونډي هیواد افغانستان نه کاروباریان او عام خریدار راځي او د خپل ځان او روزګار دپاره دغه چترالی پټې نه جوړ شوي پکولونه، واسکټونه او چوغې اخلي. د دې بازار په هکله د انجمن تاجران چترالی بازار صدر صادق امین وای:
زموږ د بازار کې تقریبا 400 دکان دي او دلته د چترال مصنوعات څخه د چوغې دا ډیره مشهوره، واسکټ، کوټ، پکول دا خرڅېږي. د کپڑے سره د اسلامپور کپڑم دا او د مټه مغل خیل کپڑم دا چې هغه دلته خرڅېږي. خو اول نمبر باندې چترالی پټې ده، دویم نمبر باندې سواتیا پټې ده، دریم نمبر باندې
چترالی بازار کې د غریب او شتمن خلکو د پاره ارزان او ګران پکولونه، واسکټ، چوغې او سادرونه ملاویږي. چرته چې یو پکول د 1.5 سل نه واخله تر 1000 روپو پورې ملاویږي. یو دکاندار عبدالرازق د چترالی بازار او د دغلته مصنوعاتو په هکله مشال ریډیو ته صدارن وویل:
د چترالی بازار ته خو جی تقریبا د ټول پاکستان بلکې د ټولې دنیا نه خلک راځي او خاص کر د افغانستان
پاکستان خلق راضی د بلوچستان خلق راضی او چې جمیشنو د پنجاب خلق هم پکې ډیر راضی په خو به 15 کال کې بچرته په کول ګرانه شو اوس په میاشتونو کې ګرانېږي دې کې مختلف کوالټیز دي هغه تقریبا تاسو 80 تقریبا 1200 پورې مونږ په کول ورکو
افغانستان نه راغلي یو کس وایي چې هغه هر کال چترالی بازار ته راضی او د خپل ځان او خپلوانو او دوستانو لپاره ګرمې ټوپه او واسکټ اخلي
مګل افغانستان راغلی او دلته سودا کو او دا پکولم خوښ شو دا پکول اخلو دي نو پکولونه هر وخت زمي کې مونږ راځو پکولونه چترالی بازار او دلته دا شی کملاویږي او گزارم پکې کی
د چترالی بازار زیات تر کاریګران او دکاندار د جمی په موسم دغه بازار کې کینی او بیا د اوړي په موسم خپل وطن چترال ته زی د چترالی بازار د دکاندارانو مشر صادق امین په وینا د بجلی نشوالی او پیښور کې خراب امنیتی وضع لکه د نور روزګارونو په شان د دوی په روزګار هم بد اغیز کړی دی او په کار دا چې صوبایي حکومت دوی ته اسان او بغیر سود قرضې ورکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
او هم دې سره د تر دې د ماده مشال د خبرونو زاستاسو د اوریدلو ډیر مننه کوم وستر نه اجازه غواړم او دغه سندره چې د همایون خان په خواږه کېده تاسو ته دراورم په اخیره کې خپل کوربه منور شاته اجازه ورکې د مشال خبرونې لا هم دوام لري چې د مشال نور همکاران به پر مخ بیایي
یارا او ناراضی Jafa 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 J